برنامه حاضر چیا دارن. خوش آمدید سروان سه.
دیر منه نه نهیمی صاحب ستره مشه قدر منو آوریدون کوتاست هم سلامونه. په روانه خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ په قطر کې د طالبانو او امریکایانو د پیل شویو خبرو په اړه څه وایي. د دې خبرونې دوهمه نیمایي مو تاندې څانګې او حقیقت سره پروګرامونو ته ځانګړې ده، خو لومړی د دې سات خبرونه. ولسمشر غنی د شار جوړولو او مزکو له وزیر وغوښتل چې د خپلو پروژو د اغیزمنتیا لپاره راپور وړاندې کړي. د فراد د پښتکو بې ځای شوي خلک د امنیتي وضعیت ته ښه کېدو غوښتنه کوي، او هغه سعودي پیلوټ چې په امریکا کې درې تنه ووژل تر پیښې مخکې پر امریکا انتقادونه کړي وو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر دفتر ویلي چې امریکا او په قطر کې د وسلوالو طالبانو استازو ته جواته شوې چې د سولې لپاره هیڅ توافق له حکومت پرته عملي بڼه نشي خپلولی. په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو او امریکا ترمنځ خبري چې د سپتمبر په میاشت کې د امریکا د ولسمشر په غوښتنه بندې شوې وې پرون له سره پیل شوې. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال په دوحه کې د امریکا او طالبانو د خبرو د پیل په اړه وویل چې واشنگتن او کابل د سولې په اړه ډیر کار کړی او مشترک دریز لري. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د شار جوړولو او مزکه په وزارت کې دندو ته باید اساسي بیا کتنه وشي. شاغل غنی پرون ماشام د دې وزارت له سرپرست سره خبري وکړي او لس ورځې وخت یې ورکړ چې د خپلو پروژو د اغیزمنتیا په اړه راپور ورته وړاندې کړي. ولسمشر غنی ویلي چې د اقتصادي برخې لپاره شاري پلان د درک وړ نه دی او په انکشافي چوکاټ کې د شاري لید رامنځته کولو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د یو شمېر زورواکو لخوا د دولتي مځکو او شخصي جایدادونو غصب، د حکومتي ادارو له لوري د مځکو غیر متناسب ویش، غیر متناسب به شاری پراختیا له اساسي ستونزو بلل کیږي. د فراد پښتکو ولسوالۍ یو شمېر خلک وایي چې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نشتو او خراب امنیتي وضعیت له امله 2000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوې دي. هغوی ویلي چې په نږدې دشتو کې په خورا بد وضعیت کې پراته دي. د دې ولسوالۍ یو شمېر خلک پرون شنبه د اعتراض په دود د فراد د والی دفتر ته ورغلل. د پښتکو اوسیدونکو عبدالسلام د ازادي رادیو خبريال ته وویل چې که حکومت د هغوی وضعیت ته پام ونه کړي د ولایت مخې ته به ځان ته اور واچوي.
مدت 4 ماه که ما مردم زندگی دا قریه
دی وای څلور میاشتې کیږي چې په لاسو کلیو کې وضعیت څه خراب دی. مالونه را چور کړل، کشتونه را وچ کړل، شزی او کوچنیان مو په تیشته دي. په خدای قسم ځان سوزوم.
شرای مردم اوار شده، با مردم زندگی نمونده.
د فراد والی ویان مسعود بختور تایید کړ چې په پښتکو کې خلکو ته تاوان رسیدلې او بازار چور شوی دی، خو بختور د دې کار پړه پر وسلوالو طالبانو واچول او ویل چې په سیمه کې به ډیر ژر عملیات وشي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د ازادي اروپا او ازادي رادیو مشر جیمی فلای ویلي چې نړیوالې رسنۍ په ایران کې پر بهرنیو خبریالانو او خبری رسنیو بندیز او پر انټرنیټ د وضع شوي محدودیت له امله خلکو ته د بې پرې او دقیقو معلوماتو د رسولو په برخه کې له پیش شوي خنډ څخه اندېښنه لري. جیمی فلای د آزادی اروپا و آزادی رادیو د ایران برخی رادیو فردا ته په مرکه کې چې پرون شنبه خبره شو ویلي
Obviously we're very concerned about the targeting of our journalists.
مجدلته په فردا کې د خپلو ژورنالیستانو په امریکا ژغ فارسی، بی بی سی فارسی او نورو نړیوالو خبری آژانسونو کې د خبريالانو په اړه چې لدی وضعیت سره مخامخ دي اندیشنه لرو. په ورستیونه یو کې د ایران په بیلو بیلو شارونو کې د تیلو د بای د لوړېدو پر ضد مظاهره وشوې. د حکومت ضد مظاهره په محل د ایران حکومت په خپل هیواد کې پر انټرنیټ بندیز ولګاو. د ایران سرمسوي مشر آیت الله علی خامنه ای ویلي هلته د خلکو مظاهره له بهره تنظیم شوی وی او د رژیم پر ضد دسیسه وه. سلګونه کسان پرون شنبه د بیلاروس په پلازمینه منسک کې لارو سړکونو ته راووتل او له روسیې سره د ادغام د پلان پر ضد شعارونه ورکړل. لاریون کونکو د بیلاروس د لومړي خپلواک دولت د سرو لیکو سپین بیرغونه او د اروپای اتحادیې بیرغونه پورته کړي وو. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د سخت دریځو یو څرک لګون کې ډله وای د سعودي عربستان هغه پیلور چې د امریکا د فلوریدا د سمندري ځواک په اډه کې درې تنه وژل په انټرنیټ کې د امریکا پر متحده ایالاتونو انتقاد کړی وو او د القاعده شبکې د وژل شوی مشر اسامه بن لادن نقل قول خپور کړی وو. یو امریکایي چارواکی پرون شنبه اسوسییټډ پرېس خبري آژانس ته وویل چې دغه سعودي پیلوټ تر پیښې څو ورځې مخکې ماښامنۍ مېلمستیا کړې وه او په لړ کې د او درو تنو نورو په ګډه پر خلکو د ډزو ویډیو کتلې وه. د امریکا د فدرال پولیسو پلټونکو تر اوسه پورې د دې پیښې چې د جمعې په ورځ وشه د انګیزې په اړه څه نه دی ویلي. زمو شخله آزادی رادیو اوری په قطر کې د امریکا او طالبانو خبري پیل شوه. د افغانستان حکومت دغه خبرو په اړه څه وایي؟
پر دې باندې توافق شوی دی چې کله د سوبې مذاکرات شروع کړي او تر خواله برخه میډیا او پایلې به اوربند وي.
د جمعیت ګوند یو شمیر غړي د ولسمشر د انتخاباتو د پایلو د اعلان غوښتنه وکړه. په کندهار کې یو شمیر خلک د پولیسو له چلند شکایت لري، خو په غزنی کې خلک د لارو له خرابوالي شکایت لري.
50 مترای کې چې یو جام بیا بریک ورته نیسه بیا اکسلریټر ورکاوي او اورېز یې ډېر وي د ژوند نه بزور کړی د سړک.
په نړیوالو موضوعاتو کې د بیلاروس د ادغام د کالیزی پر ضد د لاریون حال درکو. همدارس دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګه یو حقیقت سره. د آزادی رادیو خبرونه په منځنۍ صفه 12.5 نیوی او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. همدارس د انټرنیټ لارې هم د آزادی رادیو خبرونه اوریدای شي او مطالب لوستلای شي. د په انټرنیټ کې زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. همدارس د فیسبوک لارې زموږ مطالب تعقیبولای شي. facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پانی پته ده. که مو تر اوسه لایک کړی نه وي اوس یې لایک کړئ او له موږ سره یو ځای شئ. ساعت 8:08 شوې. دا هم د دې خبرونې لومړی موضوع. د افغانستان حکومت وایي سره له دې چې له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې د ګډون په اړه خبرې مخکې له وخته غني، ډاډ لري چې امریکا او طالبانو ته جوته شوې چې د سولې موافقه د افغانستان له حکومت پرته نشي عملي کړي. د ولسمشر مرستیال ویان پرون په دوحه کې د امریکا او طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د خبرو د بیا پیل په اړه په خبرګون کې آزادی رادیو ته وویل چې کابل او واشنگتن د افغانستان د سولې په اړه زیات کار کړی او ګډ دریځ لري. د دې موضوع په اړه د فرشته جلال زی راپور واوري.
ارګوای چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په خبرو کې د توافق شوی چې کله د سولې خبرې پیلېږي تشدد به کمیږي او پایله به اوربند وي. د ارګویان د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او افغانستان د ولسمشرانو ترمنځ په مکررو خبرو کې دا تفاهم شوی چې له افغانستان د باندې به د تروریستانو پر پناه ځایونو تمرکز کیږي. مینپال په دوحه کې د امریکا او طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د خبرو د پایل پړه په خبرګون کې وویل
افغانستان او امریکا دوه هیوادونه دي چې مشترک ګټې لري او مشترک اهداف لري. موږ د سولې په اړه باندې مشترک کار کړی دی او په دې اړه باندې یو مشترک دریځ لرو. پر دې باندې توافق شوی دی چې کله د سولې مذاکرات شروع کړي تاوتریخواله برخه میډیا او فایله به اوربند وي او تر دې وروسته چې هر اقدام کړي هغه به د افغانستان او د امریکا پام زوی باندې ترسره کیږي.
په وخت مینهپال زیاته کړ چې د کابل او واشنگتن ترمنځ دا توافق سوی چې تر دې وروسته چې هر اقدام کیږي هغه به د افغانستان او امریکا ترمنځ د همغږۍ پر اساس وي. واشنگتن پرون په قطر کې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې له سره پیل کړې. فرانس پرس او رویټرز اژانسونو د امریکایي چارواکو په حواله ولیکل چې په دوحه کې د خبرو تمرکز به د تشدد پر کمولو، د بین الافغاني مذاکرو پر پیل او د اوربند پر ټینګولو وي. د وسلوالو طالبانو یو ویان سویل شاهین په دې اړه پر ټویټر له امریکا سره د خبرو د پیل د تایید ترڅنګ ولیکل خبرې له هغه ځایه پیل سوي چې درېدلې وې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ګرام ته په خپل سفر کې دې ته اشاره کړې وه چې طالبان د یو توافق غوښتنه لري، خو وسلوالو طالبانو لږ تر لږه پالنې ډول نه ده منلي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې کوي. په داسې حالت کې به آیا دا وړۍ شړې شي؟ د ارګ ویاند د واخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل
طالبان جوته سوی ده چې بل افغان لوري د سولې په اړه باندې په راتلونکي کې هر اقدام کېږي هغه د افغانستان د حکومت بل څوک نشي کولی.
د امریکا او په دوحه کې د وسلوالو طالبانو سیاسي استازو تر مقررو خبرو وروسته سجدو به وویل چې په اصولو کې توافق کړی او د سولې د موافقې تر رسمي لاسلیکه ډیر وخت نه دی پاتې. هغه مهال د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس په حواله په رپورټونو کې وویل سول چې د موافقې د لاسلیک لپاره له دوحې یو پلاوی واشنگتن ته بلل سوی و. خو د سپتمبر په میاشت کې په کابل کې تر یوې حملې وروسته چې یو شمېر ملکي افغانان او یو امریکایي عسکر پکې ووژل سول، ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د امریکا خبرې بندې کړې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د جمعیت ګوند وی څنګ د ولسمشری د انتخاباتو د پایلو د ژر اعلان غوښتنه وکړه. د سید نور الله احمد په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند د څنګ پرون په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل چې د ولسمشری د انتخاباتو د پایلو ځن د خلکو اندیشنې زیاتې کړي او د ټاکنو له خپلواک کمیسون څخه وغوښتل چې د ټاکنو پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. د دې موضوع په اړه د احسان آریان راپور واوري.
د سید نور لایمات په مشرۍ د افغانستان د جمعیت ګوند وسنګ چې له دې وړاندې د جمعیت اسلامي ګوند د شوراګانو د انسجام په نوم یې فعالیت کوه، په کابل کې د جمعیت اسلامي او د همپلو مدني ائتلافونو په نوم د ټاکنو او اصول په اړه یو خبري غونډه کې خپل دریځ اعلان کړ. د جمعیت اسلامي ګوند د غسانګ مشر سید ابراهیم احمد وای زینو کسانو د ټاکنو روان بهیر يرخمل نیول چې د خلکو اندښنې را پرولې او د هیواد سیاسي او اقتصادي حالت زیان اړولې. خغله احمد له ټاکنو کمیسیون غوړي چې د ولسمشر زو ټاکنو پایلې هر څومره ژر اعلان کړي.
ما خواهان هر چه عاجل اعلان انتخابات ریاست جمهوری هست.
من هر سمره جر ده پایلو ده اعلان غوختون کیو، زکه ده خلق و رزنه جوان ده اغیزمان کرده، پا تیره ده غریب و خلقو چی چغی خطلی ده.
په عین حال کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشر زو ټاکنو تخنیکی چارې بشپړ شوې او ولنومندانو هم هیله ده چې د کمیسیون په چارو کې خنډونه نه جوړوي بلکې په دې بهیر کې د مرسته وکړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان زبیح الله سادات ازادي رادیو ته ویل چې ټاکل شوی کمیسیون سبا له ټاکنیزو ټیکټونو، سیاسي ګوندونو، څارونکو بنسټونو او نړیوالو څارونکو سره یو معلوماتي ناسته ولري.
کمیسیون به په خپلو برخو کې معلومات وړاندې کړي. له ټولو نمایندانو غواړو چې د پروسې په وړاندې ونه درېږي او له کمیسیون سره همکاري وکړي څو لومړنۍ پایلې ژر اعلان شي.
ښاغلی صدت وایي له دغې معلوماتي ناستې وروسته به د ټاکنو کمیسیون د لومړنیو پایلو د اعلان په هدف خپله پرېکړه ونیسي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې ځینې خلک د پولیسو له چلند شکایت کوي، خو په غزنی کې یو شمېر خلک بیا له لارو شکایت لري. لومړی د غزنی موضوع. د غزنی ولایت اوسیدونکي او په تیره بیا موټر چلوونکي شکایت لري چې سړکونه خورا خراب دي. دوی غوښتنه کوي چې له دې ولایت څخه تیر شوي سړکونه او ولسوالیو ته تللي لارې دي ورغول شي. خو د افغانستان د ترانسپورت وزارت سرپرست یما یاری بیا وایي د وسلوالو طالبانو ناامنۍ تهدیدونه د دې سبب کیږي چې دا سړکونه بیرته ترمیم نشي، ځکه چې وسلوال طالبان په ډیرو مواردو کې د سړک د جوړېدو مخه نیسي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور وبري.
دا غزنی اوسیدونکي او تر دغه ولایت ته تیریدونکو لویو لارو موټر چلوونکي وایي په دغه ولایت کې د خامه سړکونو له امله ژوند سخت په عذاب سوی دی. د کابل کندهار پر سړک د غزنی د ګیرو اډې تر څنګ اویا کلن صفت الله د موټر تر کړکۍ سر را ایستلی دی او وایي خراب ولارو له ژوند بېزاره کړی دی.
موږ دومره ورسره تنګ چې د ژوند نه بېزار کړی داسې په تنګ چې 50 متره کې چې یو جامپ بیا بریک ورته نیسي بیا به اکسلیټر ورکوي او اوریز یې ډېر وي د ژوند نه بېزار کړی دی سړک.
محمد آصف هم د پکتیا څلور لارې تر څنګ موټر د سړک غاړې ته درولای دی. د موټر په ټول بکس کرینچان اچوي د خرابو لارو اوږده کیسه کوي او وایي د لارې د خرابوالي له امله یې دوه برابره لاره اوږده سوی ده. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ولایت کې د کابل کندهار غځېدلی سړک او د دغه ولایت د مرکز او ټولو ولسوالیو ترمنځ غځېدلي سړکونه کنډ کپر سوي دي چې لامل یې د دولت له لورې د سړکونو په خراب کیفیت جوړول، د دولت د وسلوالو مخالفینو له لورې په ماینونو الوزول او د موټر چلوونکو له لورې تر ټاکلي حد زیات موټران بارول بلل کېږي. د دغه ځای اوسیدونکي له دولت څخه د دغه سړکونو د بیرته ترمیمولو غوښتنه کوي. احمد شاه چې د کابل کندهار پر لویه لارو موټر چلوي وایي دولت باید دوی له دغه ستونزمن حالت څخه راوباسي.
موټر چلوم د دې لارې نه موږ ډېر په تکلیف یو، د جپلچکانو نه ډېر په تکلیف یو، ډېر په تکلیف یو، لږ نه په تکلیف، چې بس دغه لاره جوړه شي.
سید محمد نسیم هم د غزنی دی یک ولسوالۍ ته د غځېدلې سړک کیسه کوي.
هغه سړک خو ډېر خراب سوی ده، له بینه تللی ده. هغه سړک خو بیخي سړک نه ده، ټول خراب خراب ده، پلونه یې خراب ده. غوښتنه خو دا ده چې دا سړکونه جوړ شي او خدای دې امنیت راولي. نور څه شي غواړو؟
که یوې خواته د غزنی اوسیدونکي د دغه سړکونو د جوړولو غوښتنه کوي، نو بلې خواته د ترانسپورت وزارت سرپرست وزیر یما یاري د نومبر میاشتې په 28 نیټه په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل په افغانستان په ځانګړې توګه د غزنی ولایت په مسیر کې نامني او د بودیجې کمښت سړکونو د بیا نه ترمیمولو لامل ګرځېدلې دي.
خدمتتون عرض کردم موضوع بودجه بود.
په لومړی سر کې خود بودجه موضوع ده. بودجه ورته تشخیصیږي یا د حکومت له خزانې څخه او یا هم د هغه ډونرانو له خوا څخه چې له افغانستان سره د بیا رغونې په مخه مرستي کوي. خو د امنیتي تهدیدونو موضوع ده. د کابل کندهار لویه لار موږ او تاسو وینو دولتي ادارې د دغه سړک له وضعیت څخه خبرې دي. سروې هم سوي، ډیزاین سوي هم دی، پیسې هم ورته پیدا سوي دي، قرارداد هم سوی. دا قرارداد یو کال وخت تیر سوی دی، خو له بده مرغه چې د دولت مخالفین اجازه نه ورکوي چې دا سړک جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې روغتیا پالان هم وایي هر ورځ په خاورو او دوړو کې د دغه خلکو سفر کول دغه خلک په یو شمېر ناروغیو اخته کولی شي.
و موریدل چې په غزنی کې د سړکونو له خرابوالي خلک شکایت لري. د کندهار ښار یو شمېر اوسیدونکي د ځینو پولیسو له چلند شکایت لري. دوی وایي پولیس یې د تلاشۍ په مهال ځوروي. د کندهار د امنیت قمندانې مسؤلان د خلکو دا ادعاوې ردوي او وایي تر اوسه چا ورته په دې اړه کوم شکایت نه دی کړی. له کندهاره د صادق رښتینی راپور واورئ.
په کندهار ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا ګام پر ګام تلاشي د سړي زړه خوري. د کندهار ښار اوسیدونکي په خاص ډول ځوانان د دغه چارې څخه سر ټکوي او وایي پولیس یې د تلاشي پر وخت ځوروي.
د کور څخه د کار پر لور روان وم، امنیتي منصوبینو په چیک پوینټ کې راغلم چې ودرولم. د ټولو خبرو څخه مخکې زما پر مخ باندې دسمال و، عینکې مې کړې ولې، خو ځان مې داسې د ترهګر غوندې هم نه و جوړ کړی. یو محصل غوندې معلومېدلم، د نازک دسمال مې په غاړه کې و. د هر څه د مخه څخه بس دسمال زما په غاړه کې راته.
دغه راز یو شمېر هغه مسافر چې د هلمند څخه کندهار ته راځي ادعا کوي چې د میرویس مینې په ساحه کې د پولیسو لخوا ځورول کېږي او پیسې ځینې اخیستل کېږي.
کندهار ته نه رسیده د پنجوایی اوله پوسټه پر دې ځای راکښته کړلم. نور افغانان هم کښته کړي و، هغه سره هم تلاشي کوله. کده چا ژوره غټه وه، کده چا لنګوټه پیچلې وه، او که چا په تلیفون کې ناتو، کده چا په تلیفون کې د لنګوټې سره کا سودا خلک دوی راګرځوله. په هغه کې نه پرزو مچ زی را تا کړلم او زما سره تلاشي وکړه. شې نو تلیفون را ته وخت په تلیفون کې زما یو عکس د لنګوټې سره وو. بیا راتولته طالب یم، رور لنګوټه سره مې کس اخیستې، طالب نه یم. بیا ول نه مشتاته پیسې غواړو. مارتول مهرباني بارې راتول په ځواني راکم مار تو سید سودر کم 200 افغانۍ مور کړل.
د غرازی او شمیر نور کسان بیا د کورونو د جوړولو پر مهال د پولیس لوري د پیسو اخیستلو او زورولو په اړه شکایت لري. د کندهار ښار د شپږمی امنیتي او ځایي اوسیدونکو چې د کور د دیوال د جوړولو پر مهال پولیسو زورولي او پیسې ترې اخیستي، د ګلالی په مستعار نوم ازادي راډیو ته وویل
داسې و چې زموږ د کور یو دیوال و، دا مو پورته کوي. په ژمي کې دغه بارانو یو څه سره کښنولی و نړېدی، نو موږ غوښته چې دا نه وی کو. کله چې مو دا دیوال وهی نو عسکر راغلل په موټر کې چې تاسې ولې دا دیوال وهی، دا د چا په اجازه وهی؟ موږ ورته وویل چې درېګزی مو پرېښدې د شوالۍ اجازه مو اخیستې ده، خو هغه نه منله چې یا کار مو ودروي او زموږ څخه زموږ سامان هغه د کار سامان یې ټوله واخیستې یوړي. بیا موږ پسې ورغلو خو ډېرې زارۍ مو ورته وکړلې. اخر زموږ څخه 10,000 افغانۍ واخیستلې او دا کار یې موږ ته راپرېښوي.
په عیني وخت کې د کندهار د امنیت قمانداني ویان جمال ناصر بارکزی د خلکو داهداوي ردوي او وایي چې په دې اړه ورته تر اوسه د هیچا شکایت نه دی رسیدلی. بارکزی پر خلکو غږ کوي چې د پولیسو د ناسم چلند په وخت کې د امنیت قمانداني د ځانګړو شمیرو سره اړیکه ونیسي.
موږ قمانداني ته هیڅوک هیچا تر اوسه شکایت په دې اړه نه دی کړی، نه د خټو په اړه کړی دی، نه د نور پولیس د زورونو په اړه کړی. موږ په بار بار ویلو چې زموږ امنیت قمانداني خپل رسمي نمبرونه لري چې هر څوک آزادانه کولی سي چې پولیس کوم ځای کې چاته مشکل جوړي یا زوري کولی سي چې هغه ته په آزاد ډول سره زنګ ووي.
د کندهار د امنیت قمانداني مسؤلین وایي دوی د خلکو سره د ښه چلند لپاره د پولیسو ځانګړي کتې روزلي چې د ښار تر څنګ په ولسوالیو کې دندې ترسره کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
وس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو څخه لیکلي په افغانستان کې د وژل شوي جاپانی ول اصله افغان ډاکټر تیتسو ناکامورا په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې غنی تفسیر خبري شوې دي. د جاپان منشي ورسپانې لیکلي چې د تیتسو ناکامورا چې غنو خلکو کاکا مراد بالا وشل کېدو ډیر افغانان سخت خوشيني کړی دي. د ورسپانې د لیکنې په دوام کې لولو سلګونو تنو په ټولنیزو شبکو کې د ډاکټر ناکامورا په وشلو غوسه ښکاره کړې ده. په یو فیسبوکی پوسټ کې چې د ناکامورا لکشل شوی انزور سره خبر شوی لیکل شوی چې ناکامورا مشوه بخشي چې تاسو مو ونه ساتلی شوی. د جاپان جی جی پریس ویپانی هم د ناکامورا په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلی چې دری اویا کلن ډاکټر ناکامورا په دې مشهور چې په افغانستان کې د اوبه لګونې ښه سیستم جوړ کړی و. ویپانی د اوبه خورده متخصص تیتسو یا توکو ناگا په قول لیکلی چې تیتسو ناکامورا ته د اوبو د بندونو د جوړولو په برخه کې روزنه ورکړې وه. دو اویا کلن توکو ناگای هم دا راز ویلی چې تیره میاشتې له ډاکټر ناکامورا سره د افغانستان لپاره د هغه د شل کلن پلان په اړه خبرې کړې وې. دغه جاپانی متخصص ویلی چې د ناکامورا وژل کېدو ډیر نهیلی کړی دی. دا هم ویلی چې نه پوهیږي څه ووایي. د ناکامورا مړی پرون په کابل کې له ځانګړو مراسمو او تشریفاتو وروسته خپل زیږنځای جاپان ته یوړل شو. د ده تابوت د افغانستان پر ملي بیرغ پوښل شوی و. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مراسمو کې چې د کابل د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې جوړ شوی و وویل د ناکامورا قاتلان به د عدالت منګولو ته وسپارل شي. نامعلومو وسلوالو د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې د ناکامورا د سپرلۍ پر موټر ډزې وکړې چې په نتیجه کې د ناکامورا ساتونکي او موټر چلوونکي هم وغوښل شول. د دسمبر اتمه د روسیا او بلاروس د ادغام د تړون شلمه کالیزه ده. دواړو هیوادونو په 1990 میلادي کال کې په خپلو کې د مدغم کېدو تړون لاسلیک کړی و. د تړون د شل کلنۍ یا د شل کلنې کالیزې په درشل کې پرون سلګونو وګړو د بلاروس په پلازمینه منسک لارو او سړکونو ته راووتل او مظاهرې وکړې او له روسیې سره د ادغام پر ضد شعارونه ورکړل. ډیرو لاریون کوونکو د بلاروس د لومړي خپلواک دولت د سرو لیکو سپین بیرغونه او د اروپایي اتحادیې بیرغونه په لاسونو کې نیولي وو. لاریون کوونکي د اکتوبر پر څلور لاره راغون شول، ژوندۍ دی وی بلاروس ناری وهلې او لروسی سره د خپل هیواد د ادغام پر ضد شعارونه ورکړل. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په مینسک کې لاریون کوونکي پرون د اکتوبر پر څلور لاره راغونډ شوي وو او ژوندۍ دی وی بلاروس نارې وهلې. هغوی له روسیې سره د خپل هیواد د مدغم کېدو پر ضد نارې وهلې. یو لاریون کوونکي چې د ازادي راډیو خبریال ته ځان دوناته معرفي کړی وویل: ما زړه ماتیږي، زما هیواد له نقشې ورکېږي، یوازې د نامه خبره نه ده، زموږ ټول هیواد له منځه ځي او یوه همسایه ته ورکول کېږي. د راپورټونو پر اساس پولیسو ته ویل شوي ول چې د لاریون کوونکو له نیولو دې ډاډه وکړي. لاریون کوونکي په داسې وخت کې لارو او سړکونو ته راووتل چې د بلاروس جمهور رئیس روسیې ته تللی او پرون یې د هغه هیواد له ولسمشر سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې دي. دا خبرې د روسیې او بلاروس ترمنځ د 1999 میلادي کال د تړون له شلمې کلیزې سره په یوه وخت کې پیل شوې دي. د تړون پر اساس باید بلاروس له روسیې سره مدغم شي. د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پرون په سوچي کې خبریالانو ته وویل چې یوازې له روسیې سره په اړیکو کې د مساواتو پر اساس ولاړ پرمختګ غواړي. دا وایي موږ لکه څنګه چې ځینې کسانو ویلي د ارزانه ګاز یا تیلو لپاره نه یو راغلي، موږ تیار یو چې یو متر مکعب ګاز په $200 واخلو، خو اساسي شرط دا دی چې باید مساوي ووسو. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین وویل چې دواړو خواوو خپلې څېړنې کړي او باید د ادغام د تړون پر اساس پاتې کارونه ترسره کړي. پوتین وویل: زه هیله لرم چې خپلې هڅې به جاري وساتو څو زموږ خلک یووالی محسوس کړي. زما له نظره اقتصادي او ټولنیز وحدت تر هر څه مهم دی. بلاروس د ارزانه تیلو او ګاز او همداراز د خپل اقتصاد د چلولو لپاره له روسیې پر 5 میلیارد کلنۍ سبسایډي متکی دی. د بلاروس اقتصادي سیستم د پخواني شوروي له کلونو پاتې زوړ او تر ډېره حده د حکومت په لاس کې دی. دا په داسې حال کې ده چې د بلاروس او امریکا ترمنځ روابط په وروستیو کې د شکېدو پر خوا روان ول. دواړو هیوادونو تر 11 کلنې وقفې وروسته په سپتمبر کې اعلان کړی و چې سفیران به سره تبادله کړي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadirradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
همدارس ستاسو هغه پیغامونه چې د افغان بسیم د 1903 شمیرې لري راستول کیږي د ازادي رادیو په بیلابیلو خبرونو کې لولو. نو هله ده چې د هرې موضوع په اړه، خصوصا د خپل سیمې د ستونزو او مسایلو په اړه مشتاق پیغامونه راوستوي. ستاسو پیغام له دې طریقه له چارواکو نورو هیوادوالو سره شریکو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
لال میر ناصری د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي دي: د ډاکټر ناکامورا مړینه د بیا رغونې لپاره غټه ضایع ده او د جاپان له هیواد څخه ډېره مننه چې افغانانو ته په داسو بدو حالاتو کې کومک کړی دی. نوریت د شاجوی له ولسوالۍ څخه لیکي: د ناکامورا په اړه زما نظر داده چې یو اتلو او یادې باید تل پاتې وي. سمیع الله د کندهار له میوند لیکي: په میوند ولسوالۍ کې زیات ماشومان بې درسه پاتې دي، باید افغان حکومت دې ستونزې ته پاملرنه وکړي. فضل کریم درویش د پکتیا ولایت له ځاځي اریوب ولسوالۍ څخه لیکي: وایي موږ د سولې خبرو ته بیا هم خوشاله یو. سعید احمد عمری د کندهار څخه لیکي: و ډیر خوشاله يم چې د سولي خبري بیا پیل شوې دي. اجمل مسعودی له پکتیا څخه لیکلي دي: د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولي د مذاکراتو د شی پایلې په هیله یو. البته د افغانستان د حکومت ترمنځ خبري نه دي، د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبري نه دي، بلکې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبري دي. بل اوریدون که عبدالواحد مدقیق لوگر علی که وای مش خوشبینه یو چه دازل بمو رسولی خبری په هیواد که ده دائمی سولی او امن سبب شه. نور احمد علی کوزی ده هلمند ولایت علی کلیدی وای ده هلمند ولسونه په هلمند ولایت که ده عملیات و غشتون که ده او باید جر تر جر عملیات پیل شه ترچو سقوط ولسوالی بیرته ده افانزواکونو تر کنترولانده راشه. لالمیر ناصری په یو بل پیغام کې لیکلی دی چې د هلمند په ولایت کې که د اوبو بندونه جوړ شي په میلیونونه خلک به په غنمو مړه شي او افغانستان به په خپلو پښو ودرېږي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس چې 8 بجې او برابر 30 دقیقې دي، پام وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د افغانستان د ولسمشرۍ دفتر وایي چې امریکا او په قطر کې د وسلوالو طالبانو استازو ته جوته شوې چې د سولې لپاره هیڅ توافق له حکومت پرته عملي بڼه نشي خپلولی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د ښار جوړولو او مځکو په وزارت کې دندو ته باید اساسي بیا کتنه وشي. ښاغلی غنی پرون ماښام د دې وزارت له سرپرست سره خبرې وکړې او 10 ورځې وخت یې ورکړ چې د خپلو پروژو د اغېزمنتیا په اړه راپور ورته وړاندې کړي. د فراه ولایت د پښتکو ولسوالۍ یو شمېر خلک وایي چې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو او خراب امنیتي وضعیت له امله 2000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. هغوی ویلي چې په نږدې دښتو کې په خورا بد وضعیت کې پراته دي. د آزادي اروپا او آزادي راډیو مشر جیمی فلای ویلي چې نړیوالې رسنۍ په ایران کې پر بهرنیو خبریالانو او خبری رسنیو بندیز او پر انټرنیټ د وضع شوي محدودیت له امله خلکو ته د بې پری او دقیقو معلوماتو د رسولو په برخه کې له پیښ شوي خنډ څخه اندېښنه لري. سلګونه کسان پرون شنبه د بیلاروس په پلازمینه منسک لارو او سړکونو ته راووتل او له روسیې سره د ادغام د پلان پر ضد شعارونه ورکړل. لاریون کوونکو د بیلاروس د لومړي خپلواک دولت د سرو لیکو سپین بیرغونه او د اروپایي اتحادیې بیرغونه پورته کړي. د سختریزو یو ترک لګون کې ډلوي د سعودي عربستان هغه پیلوټ چې د امریکا د فلوریدا د سمندري ځواک په اډه کې درې تنه و وژل په انټرنیټ کې د امریکا پر متحده ایالاتونو انتقاد کړی وو او د القاعده شبکې د وژل شوی مشر اسامه بن لادن نقل قول خپور کړی وو. او په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا سفیر ویلي په کوریاګانو کې د اتمي وسلو د لمنځتلو مسأله له امریکا سره په بحث کې شامل نه ده. دا ساده رادیو خبرونه په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 څپه اوریدل شي. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي. په انټرنیټ کې زموږ ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د روانې خبرونې په دوام کې 2 اونیز پروګرامونه لرو. لومړی هم د ځوانانو لپاره تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ به د هغو ځوانانو په شکایتونو خبرې وکړو چې وایي د کاري تجربې د نه درلودلو په خاطر دندې نه ورکول کیږي.
زه ډیرو ګرځېدلم چې زه کار پیدا کوم، زه ونه توانېدم په دې باندې.
متاسفانه موږ ځوانان کله چې د پانتونو نه فارغېږي دوی مستقیم راځي ریاستو ته ځان کاندید کوي.
دولتي او خصوصي ادارې او خپل ځوانان د دې ستونزې د حل لپاره څه کولای شي؟
لس کال اصلا د کار نه یې کړی، د یو کال کار کړې نه کلې تکرار کړې.
سړی باید وګوري چې د آبادې کار پیدا کی ولې پیدا کی د آبادې نه پیدا کی.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هوا جوړ کړی زرو یا مادومی وړاندې کوم. په فایل کې راپور لرو چې همایون هوا دې را اوروي.
تاندې
په افغانستان کې ډېر ځوانان دندې نه لري او اوسګار ګرځي. یو علت دوی دا ګڼي چې د کاري تجربې د نه درلودلو په خاطر د کار فرصت نه ورکول کېږي. دوی وایي سره له دې چې د پوهنتون اسناد هم ورسره وي، خو د کاري تجربې نه درلودل دوی کلونه کلونه په کور کې نه وي. محمد شعیب افغان هغه ځوان دی چې د دندې په پیدا کولو پسې ډېره خواري کړې، خو وایي څه یې لاسته ورنغلل.
زه ډېر وګرځېدلم چې زه کار پیدا کړم، زه وظیفه پیدا کړم، زه نور مخته ولاړ سم. زه ونه توانېدم په دې باندې سي ما ته څوک چانس راکړي، نو بالاخره زه راغلم. بس شخصي کاروبار باندې مې شروع کړل چې دا هم ډېر په ضعیف حالت کې ده او دغه ډېره لویه ستونزه ده چې یو ځوان ته د کاري زمینه مساعد نه سي، هغه کار ونه کړي، نو دی به دا کاري تجربه له کومه کړي. نو غوښتنه مې دا ده چې دغه کومو شرکتونه یا دولتي پوسټونو نه ستاسو ځوانانو ته چانس ورکړي چې دوی خپل ځان وازمایي، دوی چې کارو کې تجربه به ترلاسه کړي، دوی تجربه له کومه کړي.
د کابل اوسیدونکی ګلولي آرین وایي دا چې نن سبا ډېر ځوانان اوزګار دي او په وړاندې کاري فرصتونه کم دي، ځکه خو دولتي او خصوصي ادارو د کار شرایط لوړ کړي دي.
تر ټولو لوی عامل یې د کاري فرصتونو کموالی ده، خصوصا د پور سپاتو ټولنو یا هیوادونو کې کله چې کاري فرصتونه کمی، نو بیا خصوصي پانګوال یا دولتي دندې چې کومې دي، نو هغوی خپل شرایط ډېر لوړ ټاکي. د دې لپاره چې دوی ته د کارکوونکو تقاضا زیاته ده، کاري فرصت کم ده، خلک زیات بې دندې دي، دوی ته زیات خلک هڅه کوي چې دغه پوزیشن یا دغه سیټ ته راشي تر څو کار وکړي.
اوس چې کاري تجربه د دندې د پیدا کولو لپاره یو لازمي شرط ګرځېدلی، ډېر ځوانان په دې خاطر چې دنده پیدا کړي له ځانه هم په سی وی کې د کاري تجربې خبره لیکي. د غزنی اوسیدونکی عبدالحق دانش په دې اړه وایي
خلک دې ته مجبوروي چې راځه وي، لیکن حتی ګوري دینستان تجربه کړې ده کیا، خو هغه پتا کې استعداد ورک د تجربه غواړي. نو ډېر ځوانان دې لپاره د خپل استعداد وخی خلکو ته یا غورګان ته نو درواغ مجبوروي. دا هم بیسته د دې موږ د ارګانونو د موږ د موسسو سرڅوک ارز جای کار غواړي، دا د دې په واسطه ځوانان دې درواغ ته مجبوریږي. نو که هغه ځوان سل نه وي له پانتونه فارغ سي، کاري تجربه چیر ترلاسه، نو دا درواغ وایي.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسون ویان عبدالفرید احمد وایي دوی که څه هم په حکومتي ادارو کې د ټولو ځوانانو د جذب توان نه لري، خو هغه ځوانان چې کاري تجربه نه لري ډېر کله د لوړو بستونو د ترلاسه کولو هیله په زړه کې پالي.
د ملکي خدماتو بستونه چې دي د ګمارنې ټول هغه لازمې او ضروري موارد چې دي د ملکي خدمتونو د کارکوونکو په قانون کې او طرز عملو کې راغلي دي، هغه بستونه چې اول او دویم بستونه دي، عمومي ریاستونه دي، عوادي ریاستونه دي، هغوی ته برسېره پر دې چې باید دوی تحصیل ولري، د افغانستان تذکره د تابعیت ولري او تجربې هم ضرورت ده. نور سطح مدیریت متوسط بستونه دي چې هغه دریم او څلورم بستونه دي، چې هغه هم هغه اجرایی فعالیتونه کوي، تخصصي کارونه کوي، هغه ته بلا شکه چې تجربه ضرورت ده. خو هغه مقطع ورودی بستونه چې موږ ورته وایو پنځم او شپږم بستونه چې هر کال د کانکور له طریقه په ټول افغانستان کې آزموینه اخیستل کیږي او خلک د هغه له طریقه ګمارل کیږي، هغه ته هیڅ تجربه ضرورت نه نسته. متاسفانه موږ ځوانان کله چې د پانتونونو فارغیږي دوی مستقیم راځي ریاستو ته ځان کاندید کوي. نو د ماهله دا ده چې ځوانان هغه مراحل باندې ځان پوکي او کله چې دوی فارغیږي هم اول دغه اول قدم بستونه شروع کړي، پنځم او شپږم، بیا وروسته وروسته دوی تجربه اضافي کیږي چې ریاستو او عمومي ریاستونو ځان کاندید کړي.
د کابل پوهنتون محصل نصرت الله ترنک وایي د هغو ځوانانو په ډله کې چې کاري تجربې نه لري ډېر د لوړو استعدادونو کسان هم شته چې په کار د ادارې هغوی ته د کار کولو یو فرصت ورکړي.
کوم ځوانان چې تازه د لوړو زده کړو سپاره کېږي کېدای شي په هغوی کې زیاتره کاري تجربه ونه لري، خو ولې د هغوی په منځ کې ژمن، مستعد، لایق، پوه او تکړه کسان متابند وي. زما په نظر ادارات باید د دغې ځوان انرژي څخه د استفادې لپاره هغوی په دغه خپل امتحاني دوره کې راولي، استخدام یې کړي او له هغوی څخه وګوري، ارزیابي یې کړي، اجرات ارزیابي کړي او کارکرد ارزیابي کړي. که چیرې مناسب وو دوی ضرورت یې پوره کولای سوای او د دې وړتیا څخه ادارې صحیح استفاده کولای سوای ښه درښه، او که نه سوای کولای بیا نو لږ وروسته کولای شي اداره په اړه تصمیم ونیسي.
خو د یوې خصوصي کمپنۍ مشر ملک سهار وایي هغه ځوانان چې کاري تجربه نه لري او په دې خاطر په دنده پسې لالهاند دي، ښه ده چې د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي.
تجربه که یو څوک لري نو مانند په کار کې ماهر ده، خو اوس وخت لنډه لارې همدا سړی ښه مهارت ولري. که ته ښه مهارت
لري هر اداره هر اورګان د کتور دین ول تاسو د تجربه پختنه ډیر وخت نه کوي په پرمختلن نړۍ او دغه ټکنالوژي دور کې خلک دې ته ډیر په حساب دغه نور کوي ارزښت نور کوي څوک ډیر تجربه لري وای څومره ماهر ده څومره مهارت ولري مثلا زموږ په افغانستان کې یو غټ مشکل ده چې څوک وایي مالس کله معلومی کړي یا ملس کله په اداره کې کار کړي ده لس کله اصلا د کار نه یې کړی د یو کال کار کړی نه کال تکرار کړی نو تکرار تجربه نه ده دا غم یو کار لس وار تکرار کړی ده اوس کدی نوې مهارت ولري که مهارت هم ولري نو د ډېر کومک د سره کوي مهارت تکرار نه ده مهارت ته همیشه ځان لوړوي یو څه زده کوي نوي کوي نور مختصي او مهارت په خپله تجربه درته زیږوي نو سړی باید اصلي من به پیدا کړي اصلي سرچینه پسې وګرځي که ته مهارت ونلري بیا نو تجربه درته معیار ټاکل کیږي
سلام زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي
د چوالې یو شمیر اداري په ځوانانو باور نه کوي او د تجربې د نه درلودلو په خاطر دند نه ور کوي او اداري او خپل ځوانان د دې ستونزې د حل لپاره څه کولای شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د کاروباري مسایلو له یو مشاور اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو اوریدو ته را بولم
پیمان صاحب دا چې ډېر ځوانان وایي په دې خاطر دنده نه ورکول کېږي چې کاري تجربه نه لري نو رښتیا هم همدا ستونزه شته که څه بله کیسه ده
ډېره مننه خو خبره دا ده چې موږ نسو کولی چې تنه دپړه یا ملامتیا په نهادونو باندې واچو چې دوی ولې د نوي فارغ شوي محصلین نه استخداموي ځکه چې هر نهاد دوی فرد یا شخص نه استخداموي دوی د افراد و اشخاص و هغه مهارتونه او د هغوی پوهه استخداموي نو که محصل چې نوی فارغي دوی که څه هم د علمي د نقطې نظره بعضې مسایل باندې پوهېږي خو عملي تجربه نه لري چې په اداره کې اکثرا عملي تجربه په کار دی
خپله دولتي یا خصوصي ادارې د دې ستونزې د حل لپاره څه کولی شي یعنې څنګه له ځوانانو سره مرسته کولی شي
پوهنتونونه باید خپل په کریکولم نصابونو کې باید تغییرات راولي دوی خپل نصابونه داسې عیار کړي چې مارکیټ د کار سره باید هماهنګي ولري دوم تحصیلات عالی وزارت باید نهادونو سره په تماس کې اکثرا د کارآموزي یا انټرنشپ پروګرامونه په دولتي اداراتو کې شته یا مثلا خصوصي اداراتو کې شته خو دغه ادارات کارآموزي برنامه باندې باید کار وشي ځکه چې یو محصل چې صرف منهج دی چې یو کارآموزي دوره پوره کړي دوی سبا سهار دي مازیګر راوځي اما په اداره کې تنه دوی سره کار نه اخیستل کېږي دوی ته کار نه شول کېږي د نن عدالته باید هم دوی باندې کار وسی یو شه خوانی تکړه مامور چې هلته کار کړي دوی سره باید منهج یو مشاور وټاکل شي چې روزانه دوی ته لار وشي کار وشي چې سار مشت کارونه کوو مازیګر سره کارونه کوو غرمې سره کارونه کوو دا پروژه څنګه مخته بیایو اداري مسائل څنګه پر مخ بیول کېږي مکتوبونه سره هم لیکل کېږي مثلا دا مسائل اما په خپل اداره کې چې کوم کارآموزی یا انټرنشپ برنامه سته هغه په توګه نه تدبیخیر نو د نهادونو دخوا هم باید دا کار په پام کې ونیول سي چې دوی په بداکارو موزي برنامه کې شوالی راسي نو دلته یو سهولت را مایته کیږي چې ځوانان پوسی چې مثلا کوم کارونه موجود دي په مارکیټ کې کوم مهارتو ته ضرورت ده بیا دوی کولی شي لاړ شي خپل په هغه مهارتو باندې کار وکړي چې زده کړي
ځوانان څنګه کولای شي چې مثال دغه ستونزه حل کړي او دوی کیدارو ته ورزید په دې خاطر لدندو محروم نشي چې دوی کاري تجربه نه لري
دلته په دې یو حالت کې اصلا د محصلینو ته کسان ته چې غواړي بل اخر پاینده کی کار دان ته پیدا کی دوی ته پکار د چی مثلا د پانتون د دوم صنف څخه شروع دوی خپل پر دغه مهارتونو پر روزولو باندې باید دوی پانګه چاونه وکي دوی باید کوشش وکي تنه په دې باندې ځان موهن حسر ونه ساتي چې دوی مثلا صنف ته لاړ شي د استاد لیکچر ته غوږ نیسي او بیا لاړ شي امتحان ته ظاهر شي یا کارخانهګي وکي دوی باید په اجتماع کې داخل وسی دوی کولی شي رضاکارانه کارونه وکي دوی کولی شي مثلا بعضې مؤسسات ته لاړ شي په ورځ کې دوه ساعته درې ساعته کار وکي بعضې ټولنیز انجمنونه یا نهادونه استاد ځوانان نهادونه ساغوی سره اړیکه ولري او سره کارونه وکي دا شان ټول دوی په د مهارتونو او پوهه باندې اضافه کی او کله چې دوی دې وظیفې د پاره اپلای کی که دوی ته وشه چې ما د پانتون ترڅنګ دا نور کارونه هم کړی دوی منهج دی او فعال او یو ښه کاندید په توګه ظاهریږي بعضی مهارتونه دي لکه د خلاص سوانه یا سی وی لیکل دي چې څنګه ته یو ښه سی وی ولیکې کارموندنه څنګه تر سره کیږي د انټرویو مثلا انټرویو کې سړی څنګه ظاهر شي انټرویو تخنیکونه دي دا شان دي چې دا فعلا
معمولاً په علمی توګه تدریسیږي اکثرا ځایو کې په کابل کې هم په افغانستان کې مختلف ځایو کې نهادونه ست چې داسې تعلیمات وړاندې کوي او هم چنان آنلاین په انټرنیټ کې ډیر مواد ست چې تاسو کولای شئ ځکه چې مثلا یو نفر چې دی سی وی لیکي څنګه سی وی ولیکي داسې نست چې ټول ځوانان چې پانتون څخه فارغیږي دوی هیڅ کله کار نه پیدا کوي بعضی کار پیدا کوي سړی باید وګوري چې دا بعضی چې کار پیدا کوي ولې پیدا کوي دا بعضی نه پیدا کوي نو تنها تجربه د کاري داسې نه کېږي چې ته باید یو ځای کې استخدام سي تا ته معاش وټاکل سي بیا ته لاړ سي تجربه ترلاسه کړي مخکې له دې چې ته دې حتی ورسېږي باید یو حد اقل تجربه ترلاسه کړي هغه په مختلفو طریقو باندې کولی سړی ترلاسه کړي او بالاخره ځان مهمو پوستو دپاره
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي تر بلې خبرونه مو په پاک الله سپارم. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
د چاپریال ساتنې د ملي ادارې مسلکي مرستیال ښاغلی عزت الله صدیقی ډیره مننه چې ازادي راډیو ته مو د مرکې لپاره وخت ورکړ. اوس مهال د کابل ښار هوا څنګه ده او ککړتیا په کوم حد کې ده؟
شکر مننه. د کابل ښار د هوا ککړتیا د ژمي په موسم کې لږه تیر کلونه سه کال هم د سهار او د ماښام د خانه وضعیت یې نسبتا ښه نه وي. نو زموږ هیله د هیوادوالو څخه دا ده چې هغه لازم تدابیر چې کوم کولای شي هغه ونیسي.
هغه دستګاه چې تاسو لرئ، هغه سنجش چې تاسو کوئ، هوا چې معلومی، په هغه اساس کارته وایئ چې دغه هوا څومره ککړه ده کابل؟
د کابل هوا د سهار په ټیم کې او د ماښام په ټیم کې نسبت ستاندرد حالت ته، هغه موږ چې ملي ستاندرد د کیفیت د هوا لرو، د معلق و ذراتو اندازه تنها درته ښیم چې په اوغو کې معلق ذرات باید په 24 ساعتونو کې 15 مایکروګرامه په یو متر مکعب هوا کې وي. اما متاسفانه چې په دغه فصل د کال کې دغه ارقام جګ وي، دا تر 100 هم رسیږي، تر 200 هم رسیږي، تر 500، تر 400 پورې هم د دې کچه رسیږي. اما بیرته په مرور د زمان باندې وروپ د 2 ساعتونو په توپیر سره دا ارقام هر لحظه په حالت تغییر کړي. دغه اوس چې موږ او تاسو غږیږو د وزیر اکبر خان په ساحه کې، د کوم ارقام چې موږ او تاسو دلته وینو، د امریکا د سفارت ارقام دي، دا اوس د هوا ستونزه ډیره زیاته نشته ده. اما په 12 بجو د شپې باندې فوق العاده حالت وخیم و.
آیا د منې چې کابل ښار د نړۍ له هغه ککړو ښارونو څخه دی د هوا له درکه؟
موږ د کابل په ښار کې دا منو چې د کابل په ښار کې د هوا ککړتیا شتون لري، اما دغه یوه ستونزه ده او دا خلکو ته، هیوادوالو ته، ښاریانو ته تشویش پیدا کیږي چې موږ ووایو چې کابل د لسو ښارونو د جملې څخه ککړ ښار دی. ولې؟ ځکه دغه ارقام چې ښودل کیږي، دا ارقام په سیستماتیکه توګه باندې دغه ویب سایټ چې کوم په نامه د ایر ویژوال باندې دی، دا ارقام درست نه اخلي. دا ارقام فزیکی دستگاه دی په کابل کې نه لري. دا د خپل تحلیل او تجزیه کوي د ساتلایټي ایمیجونو او تصویرونو څخه دا ارقام ښیي. نو موږ نه غواړو چې خپل هیوادوالو، خپل ښاریانو ته دا تشویش خلکو او ورته ووایو چې کابل ښار د نړۍ تر ټولو ککړ ښار دی، ککړتیا پکې شته. دا منو د سیمې په کچه باندې د لکه نور هیوادونه چې دي، لکه ډیلی چې دی، تهران دی، بیجنګ دی، همدارنګه د کابل په ښار کې هم ککړتیا شته، خو موقتی او مقطعي وي دا ککړتیا.
یعنی دا منی چې د شپې په نیمایي کې یا 12 بجو کې یا 1 بجو د شپې کې دا هوا همغومره ککړې لکه څنګه چې په تهران کې دی او څنګه چې په هند کې ده؟
شاید دا طبیعت دی، په طبیعت کې دا واقع کیږي. شاید تر دینه هم حالت بدتر حالت هم لاړ شو، او شاید هم چې تر پسرلی پورې بالکل موږ د هوا ککړتیا بیخي کچه یې ټیټه شي. په طبیعت کې که اندک ورښتونه زیات شي، د هوا ککړتیا کچه فوق العاده په بېساري توګه دا ورسره کمېدلی شي.
که په عواملو باندې وغږیږو، عمدهترین عوامل چې هوا یې په کابل ښار کې دومره ککړه کړي په تېره د شپې لخوا څه دي؟
تاسو ګورئ چې د کابل ښار په دې تورو 1900 کلونو کې په بېساري توګه په غیر پلانی توګه باندې انکشاف وکړو. په هر خوا کې سرکونه، ښارګوټي، بلند منزل، تجارتي ساحې، صنعتي ساحې، فابریکې، ریګریشنونه، د خښتو بټۍ، هر شیان په هر خوا کې چې هر چا وغوښتل جوړ شول. هلته دا یو عامل دی د کابل د ښار. دوهم، د خامه سرکونو شتون د کابل په ښار کې د هغه مهمه منبع د هوا د ککړتیا ده چې موږ او تاسو صنعتي ګازونه د هوا په ککړتیا کې د کابل په ښار کې نه لرو، ځکه ډېرې فابریکې او صنعت زیات نه لرو. دا لږ لږ چې شته دا هم ورسره مرسته کوي، خو د ګازاتو د لحاظه ډېر ککړتیا نشته. ډېره ککړتیا د معلقه ذراتو څخه ده چې هغه هم د خامه سرکونو ده. بله موضوع هم عامه ترانسپورت دی چې موږ او تاسو وینو که د 10 دقیقو لار تاسو په کابل کې وغواړئ چې طی کړئ، هغه د 10 دقیقو لار وي په 40 دقیقو کې په 1 ساعت کې نشئ طی کولی. یعنی دا د موټر نه هغه میشن هغه دود لوګی وزي او دا پم د کابل په فضا کې همدلته حبس پاتې کیږي. بله موضوع هم د سون توکي دي، د زړو موټرو شتون دی د کابل په ښار کې، د شنو ساحو کمبود دی، کموالی دی، دا او د ژمي په موسم کې د برق د انرژۍ نشتون دی چې اکثره خلک د سکرو د ډبرو څخه استفاده کوي یا د لرګیو څخه استفاده کوي. او دا هم معمولا په افغانستان کې سیستم هم داسې دی چې د سهار په ټایم کې او همدارنګه د ماښام څخه د دې نه ډېره زیاته استفاده کوي. دا هغه مهم او اساسي عوامل د هوا د ککړتیا.
صدیقي صاحب، ځینې راپورونه ته داسې خبره شوې دي چې په 2010 کال کې 20,000 کسان یوازې په کابل ښار کې د دغه هوا د ککړتیا له امله مړه شوي دي. دا تاسو منئ؟
دا راپور موږ هم واورېدو، په رسنیو کې نشر شو، 20,000 نفر یې وښودل. زه په راپور باندې نه غواړم چې په غور ډېر بحث وکم، اما دا یو شی منو چې د هوا ککړتیا د طرق تنفسي امراض او مرضونو په رامنځته کېدو کې یو فاکتور دی، یو لامل یې دی، یو سبب یې دی. په دغه فصل د کال کې د طرق تنفسي مرضونه زیاتېږي او د هوا ککړتیا کچه هم لکه څنګه چې موږ مخکې و زیاتېږي. نو دا طبعا چې د انسانانو او د ښاریانو پر روغتیا باندې تاثیر کوي. اما هغه راپورونه چې نشر شوي دي هغه نه موږ کومه ارزونه کړې او نه هم د روغتیا وزارت کومه ارزونه کړې ده چې هغه ښودلی وي چې دغومره نفر تر څېړنه لاندې ونیول شول او د دوی وینه ټست شوه او د دوی عامل پیدا شو چې تنها د هوا د ککړتیا دغه دغه ګازونه دي او 20,000 نفر تلف شول.
یعنی یو سبب کېدای
شي، یو سبب یې کېدای شي، بالکل دا موږ منو.
بله صدیقي صاحب، اوس چې هوا دومره ککړه ده او د تنفسي ناروغیو سبب هم کېدای شي لکه څنګه چې تاسو ویل، د مخنیوي لپاره څه اقدامات شوي او څه اقدامات هم کړي تر اوسه په پلان کې دي؟
د مخنیوي د پاره موږ هم د تیر کال کې هم موږ همدارنګه د هوا ککړتیا لپاره د تیر کال د قوس د میاشتې رئیس جاتماپ رئیس جمهور دې ته هم توجه فوق العاده زیاته کړه او خپل د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په یو پلان باندې کار وکړ چې هغه پلان بالاخره ډیرو متخصصینو کار پې وکړو، د ټولو وزارتونو سره شریک شو. هغه پلان بالاخره په 14 د اسد د 1998 کال د کابینې څخه تایید شو چې په هغو کې 14 سکتورونه مشخص شوي او تقریبا 25 وزارتونه او دولتي ادارې د دې د تطبیق مسولیت لري چې په دې 14 سکتورونو کې داسې برخه به نه وي چې په هغو کې نوي ځای په ځای شوي. نو موږ مطمئن یو چې د دې پلان په تطبیق سره به په راتلونکي 2-3 تر 5 کلونو پورې به د هوا د ککړتیا کچه فوق العاده کمیږي.
یو د پلان جوړول دی او د ستراتیژۍ جوړول دی، یو تطبیق ده. تاسو څومره ډاډه یاست چې دا به وکولی شي؟ تطبیق یې لږ څنګه چې لازمه ده.
بالکل، دا موږ در سره منو چې په دولتي ادارو کې ستونزې شته، د بودیجې ستونزې شته، د ظرفیتونو ستونزې شته، د امکاناتو ستونزې شته. اما دغه پلان چې موږ جوړ کړی دی ډېرم دې ته کتلي چې هغه عیني شرایط په دولتي ادارو کې یا د چاپیریال ساتنې په ملي اداره کې څه دي. موږ به د دې سره نویو بودیجو ته هم اړتیا لرو چې په دې کې وزارت مالیه د موږ سره شامله ده او وزارت مالیه مکلفه ده چې وزارتونو ته او هم د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته د بودیجه په واک کې ورکړي. خو د دې پلان سره به دغه روانت لږ نور هم ګړندی او چټکی او موږ به حمایه کوو نور هم. همدارنګه د نورو وزارتونو هم په همدې ترتیب باندې په خپلو بودیجونه کولای شي دا پلان تطبیق.
ښاغلی صدیقي، ستاسو اداره 14 کال کېږي چې فعالیت لري، ولې تر اوسه پورې دغسې یو ستراتیژي او پلان نه و چې اوس تاسو تازه جوړ کړئ؟ څه مشکل و؟
په دې کې مختلف عوامل دي. یو خو خپله چې دا اداره نه وي ودې اول نه چې را پیدا شو د درې څلورو کلونو پورې دا اداره په خپل په حکومت کې چا نه پیژندل چې د دې بنښ څوي په دې حکومت درې څلور کال کار وکړو ورسته دغه نه دوه درې کال د دې ادارې په قانون جوړولو تیر شول دوه درې کال په تشکیل او په دې تیر شول دغه شپږو و کال چې کیږي چې دا اداره چې قانون لري او رامنځته شوی ده هغه خپل نقش یې لکه څرنګه چې لازم و نه په پالیسی سطح که او نه هم په تخنیکی او نه هم په د هماهنګۍ په برخه کې هغه خپل نقش یې ثابت نشوای کړلی نو تاسو اوس وینئ چې په دې تیرو دوه کلونو کې د چاپیریال موضوع چې څومره د هوا ککړتیا زیاتیږي د چاپیریال ککړتیا زیاتیږي د دې موضوع اهمیت زیاتیږي هم په پالیسی سطح باندې هم د حکومت په سطح باندې هم د مرستندویو موسسو په سطح باندې د دې ادارې ونډه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو باندې ده متاسف فانه چې هغه خپل جایگاه په اول کې پیدا نشوای کړی هغه وخت چې امکانات هم ډیر وو پروژې هم ډیرې وې تجهیزات هم کېدلی شوه چې موږ هغه وخت ډیر لاسته راوړي متاسفانه چې هغه فرصت هم د لاسه
لنډ مهال اقدامات چې وکولی سي په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا مخه ونیسي یا یو څه کمه کړي هغه څه دي
لنډ مهاله موږ لکه څنګه مې چې مخکې هم یادونه وکړه ځینې کې لنډ مهاله پیشنهادونه هم جوړ کړي دي هغه به ورته وړاندې کوو رئیس جمهور ته شاید چې د مکتبونو رخصتي به وي پکې همدارنګه د عامه نظم د ترانسپورت د ښار دپاره په دې کې ځینې اقدامات موږ ورته وړاندې کړي دي همدارنګه د ګازو بیې قیمت د ژمي په موسم کې باید ثابت وساتل شي قیمت لوړ لاړ نه شي او په کافي اندازه په بازار کې گاز شتون ولري همدارنګه درې څلور نور موارد دي چې هغه موږ وړاندې کوو ان شاء الله شي دوه
خلک د خلک دا غوړي چې حمامونه باید پرې نه خودل سی خپل سره توګه باندې شارشه وسوځي بلند منزلو کې زغال سنگ یا هغه تصفیه شوی نه دي مثلا د خښتو د پخولو په بټیو کې دغه مخول نه نیول کیږي
د دې مخه هم لکه مخکې مې چې یادونه وکړه همغه عوامل دي چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې موږ دا ستونزې لرلې دا ګواښونه هم د پخوانه د کلونو څخه را په دې خوا لرل د دې مخنیوی اوس په د یوې میاشتې په ترڅ کې یا د شپږو میاشتو یا د یوه کال په ترڅ کې دا لنجمنه موضوع ده ځکه د دې سره اقتصادي موضوعات یې شته اجتماعي موضوعات یې شته ټولنیز مسایل لري په دې باندې موږ کار پیل کړی دی موږ دا اوس په باندې لګیا یو چې په بلند منزلونو کې فلترونه باید نصب کی موږ دا چاته نشو ویلای چې زغال سنگ په ټپه د استفاده ودرېږي ځکه دا د حل لار نه ده ځکه اقتصاد په ټپه درېږي ټولنه په ټپه درېږي د سره اما موږ په دې باندې چې څنګه د لپاره تدابیر ونیول شي که موږ په یو بلند منزل کې زغال سنگ استفاده مرکز ګرمۍ کې تکو د دې بدیل لار څه شي ده نور د کوم سون توکو څخه استفاده کول شي فلټر سیستم څنګه ورته لګولای شو که بیا دا کار نه کوي چې مخنیوي وکړو موږ کولای شو چې د دې جواز لغوه کو جریمه کړو عدلی او قضایی مراجع او تای معرفي کو د قانون د لحاظ به د صلاحیتونه هم لرو په دې باندې د دغه پلان په اساس باندې د اوس ډیر جدي کار په باندې روان
او ورسته پښتنه دا چې خلکو ته مو سپارښتنه ساده په ټول خرونه کې په تیر په کابل خر کې شاوای ډیره ککړه سوي ده هغه باید ست تدابیر ونیسي او څو کې چې اوس مخنیوي وسی
او زما پیام درنو خاریانو ته هیوادوالو ته دادی هغه ټیم کې چې د هوا ککړتیا بیخي وخیم حالت ته رسیږي د صورت چې ضرورت ونه لري د خپلو کورونو څخه د نوځي د تحویه په سیستم کې د خپلو ماشومانو د دپاره تدابیر په کورونو کې ونیسي او همدارنګه د ککړونکو سونتوکو څخه د استفاده نه کوي هغه هیوادوالم چې نسبتا اقتصادي وضعیت یې ښه دی کولی شي چې د اوبړن ګاز څخه استفاده وکړي د لرګیو څخه استفاده وکړي نسبت دې ته چې د سکرو د ډبرو څخه استفاده کوي او همدارنګه د نورو هیوادوالو څخه هم هیله دا ده هغه چې بلند منزلونه لري کولی شي چې لږ نوره د چاپیریال دپاره ډیر اندکه سرمایه‌ګذاري وکړي او د هیوادوالو ښاریانو روغتیا او صحت ته دوی ته هم پاملرنه وکړي تر څو پورې چې په ګډه باندې د دې چالش ګواښ سره مبارزه ونه کړو دا به د یوې ادارې دپاره ډیر ستونزمن وي
ډیره مننه صدیقي
شکر مننه ستاسو
خوشی بیابان میں